سندر مولا ازادي راديو وريدا ډيرو قدرمنو دوستانو د محل د غرمه پوره دولس بجې دي د ازادي راديو غرمنه یو خبرونه ته خرغلي په دې خبرونه کې سالي سغزي خلقي د سوشي پولو پر اساس قربانه يم خو د خبرونه زیاتره برخه ازادي راديو مجلې ته ځانګړې شوې چې اسد الله غزنفر تاسو وړاندې کوي تر دې مختبه د وېد ته چې په روانه خبرونه کې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې له روان بهیر مو خبرو او سلطان محمد سرور به خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه له ټاکلي مهالویش رسم نن پای ته رسیږي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له نږدې د افغانستان د روانې وضعې د لیدو لپاره روانه میاشت هیواد ته سفر وکړي. د کاناډا د پارلمان یو پلاوی چې له افغانستان استون شوی وایي کاناډایي عسکر کېدای شي له پخواني ټاکل شوي مهالویش مخکې وبخې له پخواني ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. اروپایي ټولنې او امریکا د ویګډ اعلامي پترس کې ژمنه کړې چې د بشري حقوقو په پام کې ساتل او اسلام ته درناوی د تروریزم ضد مبارزې په هڅو کې حیاتي رول لري. د خبرونو تفصیل. د کابل د سولې ملي مشورتي جرګه له ټاکلي مهالویش سره سم نن پای ته رسیږي. تمه ده چې دغه جرګه په هیواد کې د جنگ د ختمولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو ملاتړ اعلان کړي. پرون د دغه درې ورځنۍ جرګې اته ویشتو کمیټو په دې بحث وکړ چې دولت په طالبانو کې له چا سره خبرې وکړي، دوی ته څه ومنل شي او د سولې تګلاره څنګه عملي شي. جمهور رئیس کرزی ویلي دي چې عادي طالبانو ته د زده کړې او روزګار اسانتیاوې برابروي او دوی ته امنیتي ضمانتونه ورکوي او له طالب مشرانو سره په غوسرت کې خبرې کوي چې دوی له القاعده شبکې سره روابط وشلوي او د افغانستان قانون ومني. د کابل د سولې په مشورتي جرګې کې د هیواد د ګوټ ګوټ شاوخوا 1600 استازو برخه اخیستې. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له نږدې د افغانستان د روانې وضعې د لیدو لپاره روانه میاشت هیواد ته سفر وکړي. د مکسیکو سفیر چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دوره‌یي مشري کوي وویل دا څرګنده نه ده چې دغه هیئت خبرې به په کومو موضوعاتو تمرکز ولري، خو د افغانستان سیاسي، اقتصادي، ټولنیزه او امنیتي وضع څېړي. د مکسیکو سفیر په یوې خبري غونډه کې دغه هیئت د سفر دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو داسې څرګندېږي چې دغه هیئت به د روانې جون میاشتې په 19مه د دریو یا څلورو ورځو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د کاناډا د پارلمان یو پلاوی چې له افغانستان ستون شوی وایي کاناډایي عسکر کېدای شي له پخواني ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د کاناډا پارلمان دوه کاله مخکې فیصله کړې وه چې راتلونکی کال خپل عسکر له افغانستانه استنوي. په پارلمان کې د دولت مخالف ګوند غړي باب رای وویل چې موږ خپلو ژمنو ته متحد یو. 2018 کاناډایي عسکر اکثریت په کندهار کې اوسي. په تیرو نهو کلونو کې د دغه هیواد 146 عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. له بغلان را رسیدلي رپورټونه وایي د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د سیلابونو له امله سلګونه کورونه ړنګ شوي دي. د ازادي راډیو د خبريال رپورټ وایي دغه سیلابونه چې پرون له غرمې وروسته راووتل د بغلان په الوان او نهرین ولسوالیو کې یو شمیر کورونه ویجاړ کړي او ګڼ شمیر څاروي هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د بغلان د طبیعي پیښو ادارې مشر محمد نصیر کوهزاد وویل د دغو سیلابونو له وجې په سلهاوو جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلات له منځه تللي. اروپایي ټولنې او امریکا د یوې ګډې اعلامي پترس کې ژمنه وکړه چې د بشري حقوقو په پام کې ساتل او اسلام ته احترام د تروریزم ضد مبارزې په هڅو کې حیاتي رول لري. اروپایي ټولنې او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې دغه راز ژمنه وکړه د ډیپلوماسۍ په برخه کې همکاري او د قانون تطبیقول پیاوړی کړي. د دغو اقداماتو هدف د تروریستي دسیسو مخنیوی دی. د اسپانیې کورنیو چارو وزیر په لوکزمبورګ کې چیرته چې دغه اعلامیه لاسلیک شوې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو کورنیو چارو وزیرانو ته وویل اسلامي هیوادونه باید وپوهیږي چې اروپایي ټولنه او امریکا د هغوی ارزښتونو ته درناوی لري. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې 40 افغان زندانیان له بنده خوشې کړي دي او افغان مقاماتو ته یې سپارلي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د دغه خوشی شو یو کسانو په حواله وایي چې هغوی کراچي او د سن نورو سیمو ته د مزدوري او خپلوانو د کتلو لپاره تللی وو. پاکستانی مسؤلانو ویلي دا کسان د دې لپاره نیول شوي وو چې په سند کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د ایران د فارس خبری آژانس وایي پرون څلور نور کسان د مخدرو موادو د قاچاق په جرم د دغه هیواد په یزد ښار کې په دار شول. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اعدام اندازه پکې ډیره لوړه ده. د دغه هیواد له اسلامي قوانینو سره سم قتل، د جنسي نامشروع روابطو لرل، جنسي تیری، وسلوال غلا، د مخدرو موادو قاچاق، ارتداد او له اسلام څخه انکار ټول هغه جرمونه دي چې سزای مرګ دی. په یمن کې د القاعده شبکې یو مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ غړي برمته کړي. دی غواړي د سعودي د شاهي کورنۍ د غړو په نیولو د القاعده شبکې یو غړي چې سعودي حکومت نیولې راخوشي کړي. سعید الشهري له خپلو پلویانو غوښتي چې د عربستان د شاهي کورنۍ شهزادګان د دغه هیواد لوړپوړي چارواکي او وزیران برمته کړي. الشهري همداراز د عیسویانو د تښتونې غوښتنه هم کړې ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې برمته کیږي ممکن د القاعده د یو غړي له کونډې سره تبادله شي چې شپږ کاله وړاندې وژل شوی دی. الشهري ویلي دغه میرمن په قسیم ښار کې نیول شوې خو د نیول کېدو د نیټې او یا دا چې هغه به اوس هم د سعودي په زندانونو کې وي یا نه د څه نه دي ویلي. د بنګلادیش چارواکي وایي د دغه هیواد په مرکز ډاکه کې د پروني سختې اورلګیدنې له امله نږدې نوي کسان مړه او شاوخوا سل نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د ډاکې د پولیسو د مشر په وینا لیکي د لږ تر لږه اووه اتیا کسانو مړي ترلاسه شوي. مقامات وایي ګمان کېږي چې اور د برېښنا د یو ترانسفارمر د چاودېدو له وجې رامنځته شوی. رپورټونه وایي د اور لمبې وروسته د ښار د یوې ګڼې سیمې کورونو او تجارتي ودانیو ته ورسېدې او د اور وژنې د عملې تر رسېدو مخکې یې درې ساعته دوام وکړ. درنو اوریدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه.
تصید ازادی رادیو اوری وخت دولس بجی او دقیق دی. قدر منو دوستانو پا روان خبرونه دیر برخه دا ازادی رادیو مجلی تا زنگر شویده خو لکه سنگه چی اوران دی مدر تا وویل پا دی خبرونه که پا کابل که دا سولی دا ملی مشورتی جرگی لبهیر مو خبرو چی ننه دری مورز دا او دا اتوشتو کاری کمیتو غدی نن د خپلو کارونو او پریکړو حال ورکي. دا په دې اړه زموږ خبریال احمد زبیر ژمن همدا اوس په خپل همغه د جرګې په ځای کې ده او په ټلیفون کې را سره ده. په دې اړه به موږ ته معلومات راکړي زموږ تخنیکي همکار همدا شیبه ورسره غږیږي او ورڅخه هیله کوم چې سټډیو ته را سره رخ کړي. ژمن صاحب سلام علیکم، مهرباني وکړئ بیا هم ستړي مشئ د پروګرام ته. او تاسو خو د جرګې په جریان کې استئ که دا راته ووایاست چې مخکې خو تاسو وویل چې جرګه پیل شوه او همداراز کاري کمیټو خپل وړاندیزونه، البته مشرانو یې د هر کمیټې مشر د خپلو کمیټو هغه پریکړې چې پرونې کړي دي هغه اوروي. که تاسو راته ووایاست چې تر اوسه پورې څو کمیټو خپل وړاندیزونه اورولي دي د جرګې غړو ته؟
بلې، دغه د رپورټونو د ورکولو لړۍ تر اوسه پورې دوام لري. ټولې اتویس کمیټې دي چې تر اوسه پورې شاوخوا 50 کمیټو خپل وړاندیزونه له عمومي غونډې سره مطرح کړي دي. یعنې 4-5 نورې کمیټې پاتې دي چې تمه کیږي چې د غرمې ډوډۍ نه مخکې له وختې نه مخکې دغه پروګرام دوی اخلاصي دوی په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپل مشخص وړاندیزونه چې ګڼ شمېر دي. هر کمیټه شاوخوا لس یا له هغو څخه زیات وړاندیزونه لري چې تر ډېره پورې بیا سره ورته هم دي.
ژمن صاحب، هغه ډېر مشخص وړاندیزونه یې کوم وو؟ البته د دې 15 کمیټو چې تر اوسه پورې خپل وړاندیزونه کړي
مهم وړاندیزونه چې تر ډېره پورې په اکثره کمیټو کې موجود وو هغه دا وو چې ټولو په دې ټینګار کاوه تقریبا چې د وسلوالو افغاني مخالفینو سره دی، پرته له استثنا ټولو سره خبرې وشي. او بل وړاندیز او چې د وسلوالو مخالفینو د مشرانو نمونه دی د نړیوالې ټولنې له تور لیست څخه لرې شي. البته په دې برخه کې جینو یو شرط وړاندې کوو چې دا په دې صورت کې که چېرې کوم مشر یا د وسلوالو مخالفینو مشر خبرو اترو ته چمتو کېږي بیا د هغه نوم به لرې شي. یوې کمیټې وړاندیز وکړو چې نه بېله شاته دغه لیست د اعتمادي فضا رامنځته کړې ده، دا د بېخي یو مخ له منځه ولاړ شي. یو بل مهم ټکی چې دوی درلودل تقریبا ډېرو کمیټو ته وړاندیز وکړو چې د یو دایمي کمیسیون د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې او خبرو اترو لپاره د هغو سره د تماس ډله یا هم یو کمیسیون دایمي کمیسیون جوړ شي په آینده کې هغو سره په تماس کې او خبرې اترې اصول ولري. همدارنګه ګڼ شمېر نور وړاندیزونه مهم اصول چې هغه عوامل چې وسلوال مخالفین یې مخالفت ته اړ کړي دي هغه عوامل باید له منځه لاړ شي. ځینې ویلي چې په افغان دولت باید خپل ځان کې اصلاحات راولي، اداري فساد له منځه یوسي، نړیواله ټولنه او نړیوال ځواکونه چې دلته دي په خپلو عملیاتو کې اصلاحات راولي، د شپې تلاشي باندې کې مثلا د ملکي تلفاتو مخنیوی دي وسي. دغسې ګڼ شمېر وړاندیزونه تر اوسه پورې مطرح شوي دي، نو داسې له سکیجول او د دوی
مخالفتونه و
مخالفتونه نه زما د خبرې هدف دا و چې یعنی مختلف نظرونه هم ول چې په یو بل سره کېږي چې په تضاد کې هم وي. لکه یو کمیټې ده چې وړاندیز کړی چې په اساسي قانون کې هم د اصلاحاتو خبره باید مطرح شي، البته په یو شرط چې تر کې هغه کوم شرطونه چې په اساسي قانون کې دي چې مثلا داسې تعدیلات نه راځي چې هغه د اسلام په خلاف اوسي. ځینو کمیټو بیا داسې وړاندیز کړی چې د اساسي قانون د تعدیل یا په کې د بدلون خبره باید مطرح نه وي او خبرې اترې باید په هغه شرط سره وشي چې د اساسي قانون زیانمن نه شي او هغه لاسته راوړنې په تېرو اتو کلونو کې درلودلې هغه زیانمنې نه شي. نو دغسې ځینې خیر تور لیست په لرې کولو کې هم
ژمن صاحب، تاسو ویلي چې نن به دا ټول نظرونه وړاندیزونه واورېدل شي او تر غرمې وروسته به دوی یو پریکړه لیک صادر کړي، خو داسې دا پریکړه لیک خو لکه څنګه چې موږ اورېدلي دي ولسمشر کرزی یا پروګرام داسې و چې ولسمشر کرزی به نن تر غرمې وروسته راځي او دغه وړاندیزونو هغه وروستۍ نتیجه به د اوري او وروسته لاغې به ولسمشر کرزی خبرې کوي که نه پروګرام بدل شوی؟
د دې چې پریکړلیک به بل برخې شي هغه به تابند د جرګي د پریکړو ټولګه به دوی اعلانې بیا پریکړلیک یا هغه چې دوی ویل یو میکانیزم به موږ یو سره میکانیزم به دوی د پریکړلیک لارې هغه اعلانې او ولسمشر خو د پروګرام یا د غونډې په وروستۍ برخه کې راځي او خپله اختتامیه وینا او خپل ټوله نتیجهګیری هغه د غونډې برخوالو ته وړاندې کوي، خپل اختتامیه وینا کوي.
ډیره زیاته مننه احمد زبیر ژمن. قدرمنو دوستانو، زمونږ خبریالو چې د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه موږ ته د روانې غونډې په اړه معلومات راکول. هیله ده نوې چې د سولې ملي مشورتي جرګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر کرزی په وینا پیل شوه او ویل کېږي چې په دې جرګه کې د ولایتونو او د خلکو د استازو د ولسي جرګې مشرانو جرګې او یو شمیر بهرنیو میلمنو په ګډون شاوخوا 1600 تنو ګډون کړی و او تمه ده چې د جرګه نن د یوه پریکړه لیک او د ولسمشر کرزی په اختتامیه وینا سره پای ته ورسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو دوستانو، د سولی د ملي امنیتی جرګې په اړه مو بشپړ ریپورت واورید. اوس هم د خبرونې په پاتې برخه کې اسد الله غزنفر ستاسو کوربه ده او ازادي رادیوي مجله وړاندې کوي چې پکې فرهنګي او ادبي مسایل څېړل کیږي. تاسو ته زه صالح صفدي خلقي د جمعې ښه ورځ غواړم. خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیویی مجله
ازادي رادیویی مجله ته شرغ لاست. اسدالله غزنفریم، سلامونه می ومنی. په روان خبرونه کې د اروپا د هنر د تاریخ د یو مشهور سبک په باره کې خبري، د نامتو شاعر شاه سعود د شیرونو د نوې ټولګې په اړه، د اجمل تورمان مطلب، د عبدالله پیکار یو نظم چې زړه ته یې لیکلی دی، یو حکایت او ځینې نور مطالب اوري. دونه څو فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د تیرې یک شنبه په ورځ د کابل په علاءالدین روزنتون کې د ماشوم نړیوال ورځ د ادبیاتو او رسامۍ د کانکور په جوړولو سره ولمانځل شوه. دغه ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور لخوا ولمانځل شوه چې په سلګونو ماشومانو پکې ګډون کړی و. د دغه ادبي کانکور په پای کې د روزنتون ماشومانو ته د نانځکو تیاتر هم وښودل شو. په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلان وایي چې ورته پروګرامونه به د کابل تر څنګ د افغانستان په ولایتونو کې هم جوړ کړي. د افغانستان د تاریخي آبداتو د ساتنې ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کابل ښار په زړه کې د آرتل تاریخي پل ممکن ونړېږي. دغه اداره وایي چې آرتل پل ته د موټرو د ډېر تګ راتګ په وجه خطر پېښ شوی دی. د شاه امان الله خان د وخت دغه پله څو ځایه درزونه کړي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي چې په دې پله باندې د موټرو د تګ راتګ د بندېدو اراده لري، خو دا یې نه دي ویلي چې دا کار به څه وخت کوي. کابو یو کال پخوا ولسمشر حامد کرزي هم کابل ښاروالۍ او دفاع وزارت ته امر کړی و چې د موټرو د تګ راتګ لپاره د آرتل پل په څنګ کې یو بل پل جوړ کړي، خو په دې اړه تر اوسه پورې اقدام نه دی شوی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سیال په نوم نوی محله نه خبره شوه. سیال خبرونه کلتوري، ادبي او ټولنیزو مسایلو ته بیله ده. د پښتو د دې ادبي فرهنګي خبرونې مسؤل مدیره عزیزه جلال ده. بلخ د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په تیرو څو کلونو کې په کلتوري او فرهنګي لحاظ چټکه وده کړې او افغان میرمنې پکې د اکثرو نورو ولایتونو په نسبت په اجتماعي کلتوري ژوند کې فعاله ونډه لري.
څو اونۍ د مخه په جلال آباد کې د موسیقي د لوی سیمینار په مناسبت په لسګونو کتابونه چاپ شول چې یو پکې د سید شاه سعود د شعرونو نوې ټولګه ده چې د سډیر لری بنځو نومی شي. زموږ همکار اجمل تورمان دغه ټولګه لوستې او مان نیاسي ته یې هم ورکړې ده چې ویلولي او نثر ورباندې څرګند کړي. اجمل تورمان د ځان او عمان نیاسي نظرونه یو ځای کړي او دغه مطلب یې برابر کړی دی.
ځینې کسان دي چې د خپلو کرکټرونو خلاف تخلصونه پر ځان دي. په نورو بنه لګېږم، د ځان مثال به ورکړم. په عمر مې توره نه ده کړې، خو تخلص مې تورمان دی. دغه شان ځینې شاعران هم شته چې د خپلو کرکټرونو خلاف شاعري کوي. د مثال په ډول وي بخاري، کړوړه او پیښې به یې د ښاریانو وي، خو په شعرونو کې به د کلیوالي ژوند سره د مینې خبرې کوي. یا خو به وي خصوفي، خو په شعر کې بیا درندان خبرې کوي. د دغه ډله شاعرانو په اړه ویل کیږي چې شاعرانه صداقت نه لري، خو سید شاه سعود هغه څوک دی چې پوره شاعرانه صداقت لري. زړه، شعر او فکرې درې واړه له مینې او عاطفې څخه جوړ دي. سید شاه سعود د پښتو ژبې هغه کوټګر شاعر دی چې شعر یې سمودم د سړی په زړه منګولې خښوي. پری خیری خې څادر کې و چې څه شو، یو سړی مې په نظر کې و چې څه شو، ستا لستر ګور روانو مالیدلو، یو غزل مې په سفر کې و چې څه شو، د داسې ډیر لري به نزو د سید شاه سعود د څلورمې شریدي ټولګې له شعرونو زما انتخاب چې په تاسو مې هم پیرزو. دغه کتاب چې اوس چاپ شوی دی تر ډیرو نه دی رسیدلی. د دانش د خپرندوی ټولنې او د دغه کتاب د خپرونکي اسد دانش دی د سر سپین ویښته خدای نه ډیروي چې یو ټوکې ما ته ډالۍ کړ. ما هم بخیلی ونه کړه او دغه کتاب مې د لوستلو لپاره څو شېبې خپل همکار شاعر عمان نیازی ته ورکړ چې اوس یې نو هسې نه پرېږدم. عمان صاحب، تا خو د ښاغلي سود دغه کتاب ولوستلو، ستا په نظر دغه کتاب یې د نورو کتابونو سره څومره توپیر لري؟ پخواني شعرونه خو هم تاسو ورته لوستي وي.
پخواني خو ما وخت ډېر و څو وارې مې لوستې دي، او دا وروستی کتاب یې تا مخکې یادونه وکړه.
اوس به دا خبره نه کوې چې کم وخت دپاره در راکړې.
طبعا تا مخکې وویل چې ما بخیلي ونه کړه، یو لسو دقو دپاره در راکړی و، خو بیا ما وکوت بشپړ. ځینې شاعران داسې چې کوشش کوي د لارې په خاطر باندې، ځینې په طبیعي شکل سره لارې پیدا کوي، چې په دو شاعرانو کې یو هم سود دی چې خپله لاره لري، خپل سبک لري او خپله خبره لري. مهمه خبره دا ده، ما په خیال د ده کوم سبک چې ده دی په همغه لاره باندې روان ده. یعنی ډېر داسې نه ده لکه زموږ د ځینې شاعران چې د چکچکو لپاره شاعري کوي، دی په شاعرانو کې نه ده. زما دا خوښېږي، دا زما شخصي نظر ده، نه پوهېږم چې څونې به سمې. زما دا خوښېږي چې سړی دې دغه وزن قربان کړي د خپلې خبرې. که چېرته یو شاعر خبر لري که وزن پکې ماتېږي او خبره پرې نیمګړې کېږي، یا پرې فرضاً که داسې چې دی د وزن په خاطر باندې خپله خبره نیمګړې کوي، خو زه د دې طرفدار یم چې وزن دې مات کړي، خپله خبره دې بشپړه وکړي. سود یو له هغو شاعرانو نه ده چې خبره لري او خبره کوشش هم کوي چې په هغه رقم سره یې وکړي چې د زړه ده. نو په دې کې که وزن ماتېږي، که قالب نه دی وځي چې کوم ده ورته انتخاب کړی ده، د دغو بیا ډېر خیال نه ساتي. خو برخلاف موږ ډېر شاعران لرو چې دا شاعر رعایتوي، خو کتاب یې چې دروړه یې دوه د کار خبرې نشي پکې پیدا کولی. زه د دې طرفدار یم چې یو سړی دې ټول بې وزنه یې، خو خبره دې چې هغه په تا باندې اثر وکړي. د سود نورې ټولګې هم چې ما لوستې دي په ما یې ډېر تاثیر کړی ده او ډېرې مې خوښې شوې دي. دغه ټولګه یم چې د کم وخت لپاره تا را کړې وه، ما ځینې شعرونه پکې خوښ سو، هغه مې له ځانه سره لیکلي دي. او ما خدای خبر چې بېرته دا کتاب بیا تر ما پورې راورسېږي یا ونه رسېږي.
بلې عمان صاحب، مخکې دینه چې تاسو دغه شعرونه وایئ، زه یوه بله خبره مې کوله. هغه دا چې د سود په اړه ویل کېږي چې سود فلسفي شاعر دی، خو هغه څوک چې په فلسفه هم نه پوهېږي لکه زما په شان، هغوی د شعرونو نه خوند اخلي.
اصلا خبره دا ده چې یو سړی که هره لاره چې هر مسلک یې چې هغه مسلک که هضم کړي، بیا تا ته خبره لري. دا چې د سود په اړه دا ویل کېږي چې دی فلسفي شاعر ده، زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرم، خو پارل که دی فلسفي شاعر مې کومې خبرې چې ده کړې دي هغه د موږ دپاره د فهم وړ دي، دا هر چا دپاره. یعنې که په فلسفه پوه سي، پوه ده دا فلسفه داسې
راخیستې
ده چې زما او تا د فهم وړ یې ګرځولې ده، دا لویه خبره ده.
بله، اوس کېدای شي دا شعرونه چې تاسو خوښې دي هم واورو.
دا شعرونه خو به زه درته ولولم، خو یو باید ته وایي په دې کې زما د پورې غاړه ډېره خوښه شوه. کله ناکله موږ ځینو داسې شیانو ته ژوند ورکوو چې په شاعرۍ کې، یعنې د شاعرۍ یو کمال همدا هم ده، یو تخنیک یې وایه، یو کمال یې وایه د ښه شاعر، چې ځینو داسې شیانو ته ژوند وربخي چې هغه ژوند نه لري. فرضاً په دې باید کې وایي: لا تر اوسه هغه بل طرف ته اوسم، لا تر اوسه را سره ده پورې غاړه. ګوره دا غاړه که دلته مطلب یې لوری طرف وي، دا په خپله دې ته ژوند ورکول دا. یعنې ما تر اوسه د دغسې بېلګه مې نه وه لیدلې چې سړی دې غاړې ته، ما دا لیدلې وو، اورېدلې مې وو، لوستې مې وو چې فرضاً سړی باد ته، شمال ته، ونې ته، څانګې ته، مرغانو ته، دغو شیانو ته ژوند ورکوي چې سړی هره ورځ ویني. ولې دغسې نمونه ما تر اوسه په شعرونو کې نه وه لیدلې. د ځواب په اړه ده، ته ډېر یو عجیب ځواب لري دی، زما دا هم ډېر خوښ سو. وایي: کازغیم را کوي را لدلبره، زه مین یمه ګلاب به در کومه، که د هر قسمه پوښتنه رانه وکړه، بس هم دغه یو جواب بدر کوم ګوره دلته دا جواب او ګلاب چې دی دا په حقیقت کې دا د دې دوه وارې یادونه سوي ده خدای یو وارې یادونه داسې سوي ده چې جواب ده دا دوه وارې جواب هم ګلاب ده تم پنده دا نام زما لپاره جالب شوی رنگ او نور د څراغونو نه آزاد کړه ما د خپل اندامونو نه آزاد کړه دا روح ته اشاره ده او څومره خاصه اشاره ده چې روح له بدن اوزي
بله
ته دوه مختلف شکلونه خلق و براخیستی خدای بخینه و انداز ده چې نو د شاعری یو کمال زما په خیال امدا ده چې هر شاعر باید دې ته توجه چې خبرې خو سوي دي په خو هم سوي وسم کی خو ته مجبور یې چې په غزلو خبرو کې یا نوې رنگ را پیدا کی او یا جامه ور بدل کی ته ګوره عین دا خبره ده چې د روح د الوتو خبره ده کوم فلسفی رنگ کتا سی ورته وایستم په دې کې ستاده وګوره دای په داسې رقم سره راخستی ده چې سړی کله دې فلسفی سره آشنای هغه مور نه راخستای سي او نورم په ډیر رنگین انداز کې په نوی انداز کې راخستی دام دې ما ډیر خو حسوه رو می لوڅ کړه چې لغړ په لار ګرځي نمایش می لباسونو نه آزاد کړه یو بیت بل د وایستا د چم خبرې لاړی دایم زما زخت لري خو خو وایستا د چم خبرې لاړی سی وجرو ته زه ولاړم کلیوال لا باندې تیر سی
د اروپا په لوی وچه کې لیسایانو ورسته د بل هر دین تر خلکو د مسلمانانو شمیر زیات دی او په اروپا کې بیا تر بل هر ملک په فرانسې کې ډیر مسلمانان اوسي تیرونه د دغه هیواد د تر ټولو لوی جماعت د جوړولو کار پیل شو نور حال وشمه رشیدی را کوي
تیرونه د فرانسې مسلمانانو په مرسی خار کې د فرانسې د ترګردلوی جماعت د جوړېدو د کار د پیل په مناسبت خوشالۍ وکړي د فرانس پریس آژانس له راپور سره سم که څه هم له چادري او برقي سره د فرانسې دولسمشر سارکوزي د مخالفت په خاطر د دې هیواد یو شمېر مسلمانان له خپل حکومت خوابه دي خو د لوی جماعت د جوړولو کار د فرانسې په مسلمانانو ټولنه کې یو ځل بیا جذبه او ولوله پیدا کړې ده د فرانسې په جنوب کې د مارسی په خار کې چې د فرانسې دویم نمبر لوی خار دی 2.5 لک مسلمانان ژوند کوي دوی د جماعت د لمونځونو لپاره مرکزی ځای نه لري او له همدې کبله د لوی جماعت د جوړولو کار ته خوشاله دي له پروګرام سره سم د مارسی د لوی جماعت ودانۍ به په راتلونکو دوه کلونو کې بشپړ شي دغه جماعت په یو وخت د وزر المنکونکو لپاره ځای لري او مناره به 25 متره حس کوي د لوی جماعت په ودانۍ کې یو کتابتون د قران زده کړو لپاره یو خوانځای یو رستورانت او یو چایخانه هم شامل دي د لوی جماعت د جوړولو مصارف 20 میلیونه امریکایي ډالر اټکل شوې دي د لوی جماعت د جوړولو د کمیټې مشر نورالدین شیخ چې په نایجیریا کې زیږیدلی سوداګر دی وایي چې موږ به د لوی جماعت د جوړولو لپاره له ماليزیا شمالي افریقا او سعودي عربستان څخه هم چندرا ټول کړو یاد دی چې د فرانسې د مسلمانانو شمیر 50 میلیونه تر رسیدي د دغه هیواد یو شمیر مسلمانان د سارکوزی په حکومت نیوکه کوي چې ولی له چادري او برقي سره مخالفت پیل کړی دی د دغه مسلمانانو په نظر هر بنی ادم باید اجازه ولري چې د خپل خوخي جامې واغوندي
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
مثال دی وای د عقل وشي او د دنیا موډ چانه دی لیدلی هغه حکایت چې استاس لپاره مشپړلای او فریدا سیفی الولی د انسان د حریص او ځانغواړي فطرت انعکاس پکې وینو
څومره غریب یو یو لوی سوداګر لزوی سره کلی تلار چې زوی د بیوزلو بسګر ژوند وویني او په خار کې په خپل ژوند شکر وباسي دوی ورځې په کلی کې تیر کړې د ستنېدو په وخت په لار کې پلار لزوی پښتنه وکړه څه دی ولیدل بچیا زوی ورته وویل ډیر څه مې ولیدل پلار ته پوس ور نو کړ خواري خو دې و پیجندله زوی سره سا وېسته وویل او پوښوم پلار ورته وویل نو زره ته وایي چې زمونږ په ژوند او دغه په ژوند کې څومره فرق دی زوی وویل ډیر فرق دی مونږ په کلی کې یو سپیلرو خو د بسګرو په هر کور کې دوه درې سپی ګرځیدل زمونږ په حویلۍ کې یو هاوس دی چې په یوه منډه ترې څلور ځله تاویږم خو د دوی له کورونو سره یوه ویاله و چې بل سری یو خدای ته معلوم وو. مونږ میوه په بای اخلو او دوی په نورو خرڅولې. مونږ په شیدو پیسې ورکو او دوی په شیدو پیسې ګټلې. زمونږ کور په دیوالونو کې ایسار دی خو د دوی کورونه آزاد دي، آن د اسمان تر څنډو پورې مخه نه دی نیول شوی. زمونږ او دوی ډیر فرق دی، مونږ ډیر غریب یو. پلار نور غلی شو او بله پوښتنه یې ونه کړه.